پېښور کې د ورځې 2 بجې شوي دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړای کې بیا هم زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو. خو پیل له خبرونو کوو. بشیر ګواخ به وړاندې کړي.
په بنو کې خلکو د پولیو د مخنیوي څانګې د یو افسر تر وژل کې دوه سه احتجاج کړی دی. په مومندو کې کاروبارانو د امنیت لپاره احتجاجي پړلت وهلې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د زده کوونکي موسی خان د مړینې پلټنې غوښتي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو مړی د احتجاج په توګه اخی دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړو له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت مخه دی ونیسي. د بنو پولیسو وین حنز الله رسنیو ته په لګلی بیان کې ویلي چې د جون په 2 وسوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اساق خان او داغه ساتونکو له بکخیل منډی سره وژل د پولیسو په نه د دې پیخي پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کوم وسوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدا سیل کې د چنن په پاکستان او افغانستان کې د پولیسو د ویکسینو کمپاین پیلېږي. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له 3 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د مربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په 3 مشهد ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یو کارخانه سوځولې او د باج ورکولو لپاره ورته ګواښون کې ټلیفون نه کوي.
حکومت زمنګ د عین مطابق د ذمہ دار دی دا بمنګله تحفظ راکئ منګله تحفظ نشته دی. 2-3 ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوی ده. د کارخانه نه روي سه د درنګ پورې منګ سه د 15,000 خلک پر روزګار باندې دی. ټول ټریټ کا جون راځي.
تر اوسه ځایي انتظامی په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په تېره کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې که هر کاروبار کوونکی ته د باج لپاره ټلیفون کیږي هغه دې د پلټون لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د ملکن پوهنتون زده کوونکو د ژورنالیزم د شاګرد موسی خان تر مرګ وروسته د انتظامیه پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له پوهنتونه د موسی خان د ایستل کېدو او دغه د مرګ په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو تنظیم پښتون سټوډنټس فیډریشن د ادارې تر مخه د مې په 1 د ملکن پوهنتون انتظامی موسی خان د رباب غږولو په تور لاسټل ایستل او چې وروسته نوموړی شپه مهال کوټه په لاره د موټر سایکل په ټکر کې مړ شو. خو د دې پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل د جون په 2 په خبر کړي ویډیو بیان کې دا تور رد کړی او پر زده کوونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. په همدې حال کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي او د بشري حقوقو فعالان په پېښور پرېس کلب کې د ربابونو په غږولو سره د ملکن پوهنتون د انتظامی پر ضد مظاهره کوي. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د مای په 1 د ملکن پوهنتون چارواکو ته په لیګل لیکي په دې اړه رپورټ او پلټنې غوښتي دي. د بشری حقوقو بین نړیوالې ادارې د جبري لدرکیو پر ضد مبارزې لپاره د بلوچستان سمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. اغه نن مشال ریډیو ته وویل چې آیرلند میشتي ټولنی فرنٹ لائن ډیفندرز ورته د جایزه د لدرک خلکو د مندل لپاره د کار له عمله ورکړي. سمی دین بلوچ وایي هغه د جبري لدرکیو د درولو هڅې له 2009 کال راهیسې وروسته لاغه پیل کړې چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ د پاکستان امنیتي ځواکونو له ځان سره بوت او لدرکی کړ. نوموړی هغه وخت لس کله نه و. د پاکستان پوز د دین محمد بلوچ د غبولو په اړه څه نه دی ویلي. خو د جبري لدرکیو په مسله دریز لري چې یو حکومتي کمیشن یې د حلولو لپاره کار کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په اړه اندیز بحث کړي. د خبر پاڼه تر مخه بلینکن د امریکای ولسمشر جو بایډن لخوا د رامخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلی ویلي دي چې حماس باید ژر تر جرو منی. حماس د امریکای او اروپای ټولین لخوا تر اگر ډلا ګرځول شوې ده. په شلو وره کرکټ نړیوال جام کې نن سریلانکا د جنوبي افریقا په وړاندې په نیویارک کې لوبېږي. دا سیالي د پېښور په وخت شپې 9:30 او د کابل په وخت شپې 10:00 پیلېږي. د جون پر 2 د دې جام په ویبل سیالي کې وست انډیز په پاپوا نیوګینی ته مات ورکړه. تر هغه مخکې شوی په بل لوب کې نمیبیا په سوپر اوور کې له عمان وګټله. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر ګواخ نه واورید. لوردونکو تاسو پر رپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته پرون په شمالي وزیرستان او هم په بنو کې د نام نه پیښې شوې دي او دغه تل بیا په سیمه کې د احتجاج روان دي. نو د عمر وزیر نه معلومات اخلو. وزیر صاحب سلیم شیر ته وایو د احتجاج په کومه سیمه کې روان دي، څومره خلک پکې دي او دوی څه غوښتنې لري؟
مننه بچا، بالکل دغه احتجاج ورسته لاغه په بنو کې پیل شوې دي. کله چې پرون ما شام د بنو اوسیدونکو مامن خیل وزیر چې دا پولیو یا ګزړن ناروغي زیات چکم پروګرام دی داغه یونین کونسل کمیونیکیشن افسر وو اسحاق وزیر، او داغه ساتون کې بل چکم دی هغه نصرګند وسلوالو په هدفي بریډ کې ووجل. دا هدفي بریډ په بنو میرمشا سړک باندې باکاخیل منډي سره نږدې د پولیسو په وینا تر سره شو. دویم بریډ په شمالي وزیرستان کې بیا یو بل هدفي بریډ هم شوې دی چې په هغه کې یو پولیس سرتیر ووجل شوې دی. په دغه احتجاج ورسته لاغه امام منخیل وزیر چې کوم په بنو کې آبادی هغه پیل کړی دی، او دا منخیل وزیر هم وو دغه اسحاق چې نه معلومه وسلوالو وژلې دی. دوا سړک چوک ورته وای د شمالي وزیرستان او د بنو ترمنځ کوم غزیدل سړک ته د غلوې سړک بند شوې دی د سهار نه، او دا دوا چې کوم وجل شوی کسان دي د دې جسدونه په دغه سړک باندې ایخي دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه وجل شوو کسانو قرانه ته انصاف ملاو شي، کم ککړ کسان دي هغه گرفتار شي ونیول شي. روزانه د دوی په وینا چې کوم پر لټوال دي چې نه معلوم نه معلوم خو دغه نه معلوم دوی وای چې نور نه مانی، دغه نه معلوم دې زر معلوم کړل شي، او کم چې واکمن خلک دي دا غوي سره دوی وای دغه پرلت مشران چې غوي سره به خبرې کوي. د بنو پولیسو مشر ډي پی او دغه سره خبرې وکړه، دغه تل نور چارواکي رالل خو هغه بیا واپس تون شول. مذاکرات یا خبرې چې کم دي تر اوسه نتیجه نه دي ورکړي. پرلتوالو ورته وویل چې دلته چې کم واکمن دي یعنی د دوی اشارات فوسته وا چې هغه د دوی سره مذاکرات وکړي، او هغه چې کله ډاډ ورکړي د امنیت او دغه رنګې د ککړو کسانو د نیولو تیر تبا بیا دوی احتجاج ختموي. فلحال دغه احتجاج دوام لري په بنو دوه سړکه سیمه باندې چې وزیرستان ته غزیدل سړک ته ودا بندې او جسدونه هم په دغه سړک دوی خې دي.
سمه ده، ډیره مننه عمر وزیر. مونږ ته د بنو د احتجاج حال راکو اوس ورزو ملکن ته لا غزیر سره کوشش کوو چې وسیم سجاد زمو خبريال دی عمل ګرې شي را سره دی. وسیم سجاد به تللی دی ملکن ته، هلته هم د نیو احتجاج روان دی. پټو تاسو به اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کتلی وی چې د موسی خان په نوم یو زده کوونکی چې د ملکن یونیورسيټي کې د جرنالیزم څانګې دغه زده کوونکی وو، هغه دوه درې ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. خو داسې اوازې دي، داسې تورونه دي د ملکن یونیورسيټي په انتظامیه چې دوی هلته چون د ځان سره رباب وړی یو کلتوري پروګرام لپاره او دې منه کړی وو، بیا په د باندې یو رقم فشار او ذهني او دغه لاسه د ټکر کړی دی او مړ شوی دی. په دې نن ملکن کې احتجاج دی. وسیم تاسو زما غږ درځي؟
جی
سر، ستاسو غږ راځي. ستا غږ هم راځي. که ملکن کې دا احتجاج چا کړی دی او تر اوسه پکې مونږ په فیسبوک کې څه تصویرونه وکتل چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا دا لکه چې شوی دی، خو د دوی مشرانو په خپلو ویناګانو کې څه وویل او دغلته خلک څه وایي د موسی خان د وژنې په ضد چې نن احتجاج دی په ملکن کې، او دا دقیقا په کوم ځای کې دی؟
پر یونیورسيټي په احاطه کې دنن خو نه دی، بهر پر روډ باندې دی. د یونیورسيټي د مین گیټ ملکن پوهنتون اصل کې دواړه اړخته د مین روډ چې کوم سواد طرف ته روډ تللی دی په هغه باندې دواړه اړخته ملکن یونیورسيټي دی. دا بالکل د یونیورسيټي د گیټ مین گیټ چور ته دی وای یا غټ گیټ، دا هغه مخې ته احتجاج دی. دغه موسی خان چې په تیرې میاشتې په یو کم دیر شم تاریخ یا 29 تاریخ باندې بارغی باندې نوټیفیکیشن شوی وو چې یو دا د دوه سره نور د یو سره د میتس او یو سره د انګریزي یا انګلیسي ډیپارټمنټ یو بل ملګری دی هغه باندې دا الزام د یونیورسيټي طرف نه لګول شوی او یا نوټیفیکیشن هغه تکړه وی هغه ته شوکاز نوټس جاری کړو چې تاسو رباب راوړی دی پوهنتون ته او د دې جواب تاسو په درې ورځو کې جمع کړئ او وایي چې دا تاسو د یونیورسيټي د اصول لاز یا کلاس چی بای لاز چې کوم دي دا غي خلاف ورزي کړي دا په درې ورځو کې خپل جواب جمع کړئ. دغه جواب ته لا ورځي پاتې وي چې دغه بل نوټیفیکیشن پسې هم وشو په هم په دغه تاریخ باندې چې دا لکان یې د شپې په لس په دې شاوخوا د پوهنتون د هاسټل نه چې په کوم کې دوی پاتې کېدل د نن هاسټل هغې نه وباسل ورته وي چې تاسو ووځئ دغه ځای د موسی پر دغه ورځ باندې بیا پرووست ته درخواست هم لیکلې ده. لاس لیک هغه درخواست دا وخت مشال ریډیو سره هم ورسره ده چې په هغه کې دا وینا کړې ده چې زما امتحان په سر باندې ده او ما مو باسي نن د پیر ورځ ده یا د ګل ورځ ده. نو په نننې ورځ باندې د موسی د شپږم سمستر د فاینل امتحان چې وو هغه وو نو خو یونیورسيټي د د ملګری الزام لګی چې یونیورسيټي یا پرووست د خبره بالکل وانه اورېدل ورته وی چې نه ته ځان له بهر ځای وګوره. پر دغه کشمکش کې موسی وایي چې ډیر سخت پریشان وو او بهر راوتل او د شفیکی حادثه ورته د یونیورسيټي سره سیلما راغلی ده او بیا اف آی آر پر دغه حادثه کې هم شوی دی. اف آی آر کې پړه په ملکن پوهنتون باندې نه ده ورتول شوی. اف آی آر د مشال ریډیو سره ورسره دی. په اف آی آر کې کسان عام وګړي نامزد شوی دی او دته یو ټریفیکي حادثه
دنن چې احتجاج دی احتجاج حال کرا ترا کې مختصر وسیم جان د خلکو سره غوښتنه وکړه.
احتجاج زیاتره د پدې کې څه شک نشته چې دا موسی خپل باندې د عوامي نېشنل ګوند د هغه سره سټوډنټ وینګ سره ورسره خو احتجاج کې جماعت اسلامي والا پښتون سټوډنټ فیډریشن والا یا نور پاکستان تحریک انصاف والا یا نور ټول تقریبا ټول هغه سیاسي او هغه ګوندونه چې هغه دننه کار کوي که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي خو چې د سټوډنټ د خیر خګړي د لپاره کار کوي ټول هلته موجود وو. غوښتنې دا وې چې په کوم هاسټل کې موسی موجود وو په هغه هاسټل کې دا هغه هاسټل نوم جنا هاسټل دی هغه دې ریپلیس کړل شي بدل کړل شي دلته موسی هاسټل نوم ورکړل شي. د پرووست او ډیپټي پرووست او د وایس چانسلر د تبادله یا د خپل څوکۍ نه د لری کول غوښتنه پکې هم ډیره زیاته کیږي. د ایف آی آر د ریجستر کول خبره کیږي چې پر یونیورسيټي چې پر یونیورسيټي باندې یا په پوهنتون باندې د ایف آی آر جمع کړل شي چې دا هلکې ټارچر کړو د ته ذهني تناو ور کړو او ایف آی آر دا چې کوم شوکازي نوټیس کیږي وخت په وخت باندې او الزامونه یې ولګول چې په یونیورسيټي کې د هلکانو او د جنکو هراسمنت روان دي. هغه په احتجاج کې دواړه قسمه هراسمنت خبري وشوي د ذهني یا او د عام چې فزیکل هراسمنت دی جسمانی هراسمنت
دي. تورونو په زده وسیم جان دي تورونو په زده د یونیورسيټي انتظامی څویلې دي خبر خبر کړی دی.
خپل من خپل باندې هڅه وکړه مشال ریډیو چې د ریجستر سره خبرې وکي هغه هم ټلیفون جواب نه ک مونږ د ډایریکټر اډمنستریشن سره خبرې کولو کوشش وکړو. سلور پینځه پوره مورته ټلیفون وکړو جواب نه ورکوي. دی پی آر او یا پبلک ریلیشن افیسر یا ویان چې دی هغه سره مې هڅه وکړه چې ټلیفون ونی سو خو زما خبر دا وای چې زمو سورسز دا خبر مونږ ته کنفرم کړ چې ویان چې دی هغه حج لته دی دا وخت په ملک نشته نو ځکه دا هغه سره رابطه نه کیږي. پرون البته دوی دا خبره کړې ده چې د دې مړینې د یونیورسيټي سره هیڅ قسم تعلق نشته. دی الکو باسل د یونیورسيټي نه دا د مس کنډکټ باندې وباسل شو په اخلاق او خبره کوي چې دی بد اخلاقی کړو د ټیچرانو سره او باغی
احتجاج اوس احتجاج ختم شوه دی اوس
نه احتجاج لا دوام لري او سولګ وخت کې دی اراده ده چې احتجاج ختم کړي دي زین پاسي وي مونږ بش پغم تاریخ باندې دوباره بیا کار ورکو چې د یونیورسيټي واپس کولاو شي درې ورځې د پاره یونیورسيټي بند ده بیا به الهي عمل مونږ ته
ډیر مننه وسیم سجاد ول ملکنده دغلت د پونتون مخې ته د احتجاج دي مختلف سیاسي ګوندونو پکې دي دلته یو موسی خان په نوم یو ځوانو چې هغه زدهکونکو د یونیورسيټي هغه په یو ټریفیکی پیخه کې ملشه خو دوی یو تور د یونیورسيټي په انتظامی پوری کې چې هغه چون ذهني دباوې ور کړو او دغه د وجهه ټکر کړی دی او د انتظامی خلاف په احتجاج کې غوښتنو شو چې کاروایی دی وشي. په دغه غلطه معلومات اوریدل او سیو بلې موضوع تر ازو د بلوچستان سراړه لري الته د په دوکې کې بیګا د زینو نصرګند وسلواله په دزو کې د کویلې د قانون دوه مزدوران وجل شوی دی او یو بل تن زخمی دی. د پیښې پر ضد نن په دوکای کې د مزدورانو احتجاج روانو، هغه اوس پای ته رسېدلی دی. دوی له حکومت غوښتي چې بریدګر گرفتار او سزا کړي. د جون پر دویمه نیټه بیا په دوکای کې د سیمې سیاسي خلکو یوه جرګه کړې وه او پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې د جمعیت العلماء اسلام د یوه ځایي مخکښ قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکای د تازه پیښې د بیګانۍ هغې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د هغه پیښې ذمهواري چا منلې نه ده. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ څخه 230 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته په دوکې کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلې اسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکې کې د چارواکو په خبره چې دا پېښه په ټرایبل سیمه کې رامسته شوې ده. د دې پېښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځای خبريالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی.
رسلام علیم موږ ویدولو پرنجمن دی ټکان شروع سول رور درب درب سول سراوت سوار لور چاپری را ولا په دغله کې دل دی فضل جمادا اغله کې دل دی ډرور دی اغله کې دل دی خپل انجن من موسف څنګه باندې ما شاء الله نلس دغله کې دل دی اغان ډرور ولا کې دل دی دوه مړي دی یو زخمي دی.
بل بل ته د پیش په زد د جون په درې منېټه په دوکې کې سخت احتجاج شوی دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلې کوم چې د شهر د بیلابیلو برف څخه د تیرې دوه ورځې په دوکې کې د مرستيال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پښ کې تورن کسان دي سم د لاسونه ولسي. په دې اړه نور حال په دوکې کې د کویلې اسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي.
انجنیر ډرایوران دومره دی یو زخمي دی او بس لاسونه راوړو. احتجاج دغه کو د دغه دفتر مخته بي سي احتجاج ختم شو. لاسونه یې وړه ګرمې ده نه. دغه یو د کلاس پلاس هډ دی دا بل سلیمان خیل چې کور کوم ځای کې دی دغه بل یو افغانستان کې دی. نو بس اوس وختي طور احتجاج ریکارډ شو عمل تیارې.
بل پلو ته د جمعیت العلماء اسلام د یو ځلی مشر مولوي عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکې کې یوه قبایلي جرګه شوې ده. په کوم کې چې یو ځلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوي عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکې تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه.
مور انتظامیه ته دو ورځو مولا کجیر مولوی صاحب قاتلان گرفتار نه زی دو ورځو بعد دا متفقه دی آل پارٹیز فیصله ده چې مور باندې تانی مخته درنه ورکو. لاغه بعد دریم پوینټ هغه د سکم خلا دلته انتظامیه دا چې گرفتار کوي یې چو هغه یې چو هغه خلک زړه په پښ مخ باندې درې یو چا دا درک نه لګیږي دا واکي زی درولې بلې درولې دا واکي خال ده. نو دا موږ طالبان دي چې کم خلک دوی
په خبره چې مولوی عبدالجبار د مئی په یو دیر سمه نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټرسایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیش په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مری سره تماس ونیوئ. نو هغه راته وویل چې دوی د پیش په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړی ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره په لوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږ څخه وزیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخله تباه کړی وي. په یاد پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمیان شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ممندو کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنیو کلنګونو ضد پرلت پیل کړی دی چې له باجوړه هم ځینې خلک او فعالان هلته ورغلي دي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت تر هغه وروسته پیل شو او دا وایو چې باید دا پرلت د جون په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. کله چې د مه په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله ورسته د جون په لومړنۍ نیټه په برید کې یو پولیس والا هم وژل شو. پولیس وایي تازه پیښو پلټنې او په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي چې د احتجاجانو په شعارونو پیلېږي.
د محمودو کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ضد احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبره دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي، سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي د پاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمایندګۍ ظفر سلیم مشهد رډیو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د دې خبره د هرې یوې کارخانې مالک نوستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې که یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي. احتجاج شروع شوی چې د مې په خیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ نیټې په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمي شوی. کارخانه دارو په غیبانو سیمه کې پرلت شروع کړي چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمود نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورزي او د تامو په سر د لیکل شوي ناري چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې په خواني غړي نثار مومن هم خبرې کړي.
نن زخ پل پوجرا کی دوجلی پا میدان کی نشم سملاستے دوم رب دمنیو بیا قینی رالا او بیا زخ پل پر یاستی دارو بانی تدوین ادا پختنکو چی تخو زما پا ٹیکس تنخاخ لی تب ما نا پروٹیکشن راکے ستاد قلا پا خوا کی زما کار خانس وزی کوشش کی گی ما بی روزگار کئی او دے وسمو درے.
دا مومن ویلفیر ارگنیزیشن مشر میر افضل مومن هم دا غونڈا کی شرک شیو. هغه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې سیاسي او سماجی ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وی راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکن نه دي.
چې دا سیاسي دی او دا د پلان کوي پاتې دی او دا د ډنګري پاتې دی او دا مې سیب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما دا او که ستا دا که امن راغی ته به خوشاله او کران راغی ته به خپه او زه به خپه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دی ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمودو پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو
په تیرو سورزو کې د کوز دیر د دینځای تحصیل په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې دي. د غزلې د ځنګلاتو محکمه وایي د اوسکۍ د غر اور وژل شوی خو د تالاش د هغې د وژلو هڅې لا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کمزاري نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د سیمې په غرونو کې د اور لګیدو تر ټولو عمده لامل هلته راغلی د سختې ګرمۍ څپې دي. دوی په عین وخت کې پر حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وژنې لپاره نوې او زیاتې مؤثره لارې چارې وکاروي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسٹ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځای تحصیل د اوسکۍ کلي د غر اور د مے اتشتمې په مازیګر لګېدل و. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د می د 28مې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه کارمندان غره ته ورسېدل.
د کلی خلک هم ورسره ملګری شول او د اور وجلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خودمه نه وښتمې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګیدل دی. زخپل د پیښې ځای ته ورسیدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. زلی انتظامی ته خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای لارې لپوځا هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری وو او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدل دی. زموږ وارلمخه ستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د وسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوزدیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه، د وسکای او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلی ول. نوموړي زیاته کړه، د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د غو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګول دی، چې له وجې د په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مقرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل، که څه هم اور دا مهال تر ډیره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې، بلکې دا زمونږ په دې کې د ټولو لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا د ما په خیال د سوونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا د هغه پورې خور شوی دی. اچھا، خو یو دوه درې هلیکاپټرین راغلی وي، خو هغه په دې وطن بسړی څه وي، هلیکاپټر پورې بوخه غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته دوره ډکوله به نو ګنټه یې ونیوه، په هغې لګېده نو هغه به واپس راغی، په هغې به واپس ولاړ. هغې نه کوم کار بل بیا ول لیوی هم راله، پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وحده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دایره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان یې هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړي وي چې هغه کې ټول ووایه چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېد.
د مقرب خان په خبره د وسکای د غر اور هله مړ شو، چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال اډو ته وویل، د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
گاڑی روانی سڑی سیگریٹ بل غرضی دا واخو چی وی او چې ګټه مته بسره منو شنو هغه ودنه کی زه ما کله چې ګرمي زیات شي نو دې جنگلونو کې دې کې چې کوم مونی بوټي دې دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور پاسا نه اخلي هغه هارډو کاربن ما سینسي جبا کې مونږ وتا ارومیټک هارډو کاربن وایو نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي دا د اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغشتون کې تیل وي نو دې په خپل همدې سره اور زیاتېږي. ځای په ځای بیا دې خورېږي په دې ټول ځنګل کې.
د کوزدیر د ډی ایف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتساپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو واکسینو د پروګرام د چارواکي او دغه د وساتونکو مړی د احتجاج په توګه په سړک یخې دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړی دی او حکومت غواړي چې د نام نه مخه ونیسي.
د بلوچستان په دوکای کې وسلوالو د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وژلي او یو زخمی کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر امبر خان نن مشال ډو ته وویل چې د احتجاج په توګه د غمړی د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته یې خیو او د امنیت غوښتنه یې کړې ده. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له درو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د امنیت غوښتنه کوي. د ملکن پونتون زده کوونکو بیا د جرنلزم د شاګرد موسا خان تر مرګ وروسته د انتظامیه پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې حکومت غوښتل چې له پونتونه د موسا خان د اصل کېدو د هغه د مرګ په اړه شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې د جبري له درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمې دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر دویمه په خبران کې وویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانت سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په وړاندیز بحث کړی دی. اوس تر اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. نن په دې خبرونه کې د کشمیر او جلال آباد د دوه مزاحمتي شهرانو په اړه مطالب، د انسان مجلې د بیا پیل دوه په اړه یو مرکه، او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه واوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه داونه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو. دا اوریدو لپاره را سره اوسه. د گلشن په انتظام مې اعتراض ده، ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم. دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومند د شعر په ژبه کړو. ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي، خو په ولس کې نوم هم وګټي. د خبرونې پایل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه لیو راپور نکو. دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے
گزر گیا ہے
اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے.
کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو.
دا اتدرش کلن کشمیری شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکو پزت خپل شعر اوروی او وای دے آزاد فکر لری دے لدرک کڑے لدرک کون کو نہ لگ جدا دے دے لدرک کڑے دے مو پوی کڑے وچ سب وای او سنا خودے پخپل مرزے کگی گی دے لدرک کڑے خغا بے ادب چر د وڑان دے مولا درک کڑیو دے د ہوی پبا پختنہ کوی دے لدرک کڑے دا لے ونے زمون پہ ہت سوال پر تک کوی دے ل خپل حد نہ تیر شوی دے دے لدرک کڑے دے پختنہ کوی چ د امنیت ستون زول دا دے پخپل د امنیت ستون زدا دے لدرک کڑے. دا احمد فرهاد زنه نور شیر نہ ہم پٹلونز رسنیو ډیر زیات مشهور شوی دی. د آزاد خبریال په توګه کارکون کې شاعر په ټولنیز رسنیو ډیر فعال وو او ډیر مینوال لري. سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي، بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی. سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري، د دې د دومره شهرت وجه صدا د دې پښتنې په جواب کې نازک خیال شاعر رزق فهیم مشال رډیو ته ویل.
دغه په اصطلاح باندې ډیر استابلیش شاعر خونه دی، کمال دا دی چې کوم هغه د پبلک د خلکو سی کوم سینټیمنټس دی، د خلکو سی کوم احساس دی، د موجوده سیاسي او سماجی حالات په حواله باندې هغه ته د شعر ژبه ورک. نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي، او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې ظاهره ده د سوشل میډیا استعمال وسولی او تر خلکو پوری په زیات توګه ورسېدلې او چې کوم کیسی روانې دي په دې ملک کې سیاسي او سماجی دا ډېره زبردست منظر کشی په دې کې ده. نو ضروری نه دی چې مطلب همیشه د یو اسټابلش او سکبند شاعر چې دی هغه د حالات ترجمانی وکړي.
کرکتون کې او شاعر روخان یوسفزی وایي چې دا هم د شاعر لپاره لوی ویاړ دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راوپروي.
باغیانا لہجہ چې کوم نه دا سوسنه نه دا خو زمونږ ډیرو شاعرانو دیبانو پاغه معاشرو کې یا پاغه دینو کې چرته کې کدغنونه وی چرته کې دا منونه کیږي او چرته کې خلک دغه رنگ چې کوم دینو بغیر دغه نه اوچتګیږي رکیږي. نو ظاهر ده چې احمد فرهاد چې کوم نظمونه دي نو هغه نظمونه زه خو نه پوهېږم چې دا د دې نه زیات تیز تیز داسې په شعرونو کې او دغه کې نظمونو کې ذکر شوی دی. نو د فرهاد په دې باندې دغه کول دا زما په خیال چې یو ذاتی طور خو دویم چې دا یو خامل نه دی شوی هر چا چې کړی دي.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي. ځینې شاعرانو ډېره لږه شاعري کړې وي خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندي پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو خو دومره مشهور شو دومره لوی شهرت هغه حاصل کړ. د شاعر اسم مزاحمت هغه ژوند دی او د مزاحمت یو داسې تاریخ رقم کچی خدای هغه مخکې ډېرو خلکو ذکر کړی دی. هغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلي وو نو هغه نظمونه د ده بس موږ به داسې وو چې هغه خپل ځای ته ورسېدل او کوم دلی چې څومره مقام ورکو نو هغه مقام وله دی اوچتولو ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږېدلی دی او د سمودرا سے په اسلام آباد کې اوسیږي. د میډیا د بلبل ادارو سره د خبريال په هیڅ کار کړی دی او شپک کلا وړاندې وعده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعری په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد ژباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندې په سوچ کې حد نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندې انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی په دې کزه بی دین یم ما مه پرېږدی ژوندې. زه سوال کوم چې ولې وژل کیږم له دوی نه بې حده حد نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندې. وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې وږمو سره رشته اور اورکو سره اړیکې چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدی ژوندې. پوهیږمه د خوب لیدل یو جرم دی نو ځکه چې وینم خوبونه نو ما مه پرېږدی ژوندې. زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدی ژوندې. ژوندی کیم نو مینه به همداغسې کومه خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدی ژوندې. زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدی ژوندې. دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهاد او چې ما یې آزاد ژباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري له ستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریک اورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم. جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم او زه چې ویخم یخې یخې اوبه وسخم. زه چې ویخم یخ یخ او بو وسخم او چې ودشم شراب په خوب کې ګورم. نہ عجیوی نہ کاریوی نہ ملاوی نہ عجیوی نہ کاریوی نہ ملاوی کو ساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم دیرے دا ٹنگ ٹکور دا جنگ شہید شم جنتی شما رباب پہ خوب کے گورم خوشحال خٹک کتاب پہ خوب کی گورم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑی لیوانے غند زواب پہ خوب کی گورم
تا عزت الله جواب چی یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه اوس ترته یو مرکه لرو تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوې دي د انسان په نامه مجله چې په خواله کابل چاپېدله تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو و ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړی خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ
د انسان مجله په لومړی نه غړا په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو او هدف خبره دا وسې دغه هغه وخت کې افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعاتو ازادي وه هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشرېدلې یا کوم ژورنالونه نشرېدل هغه کې به مثلا هر څه وو یعنی هنر به پکې وو دینی مسایل به پکې وو یا به مثلا خبرونه به پکې وو سیاست به پکې وو دا ټولې کیسې به پکې وي نو د دې لپاره چې دغه فکری کرخ به نو معلومه دي دغه هرې مجلې یا د رسنۍ فکری کرخ نو معلومه نو د دې لپاره چې د دې دغه فکری کرخ معلومه سی او یو داسې ټولنیز مسایل او ته ځانګړې سوی مجلې سی هغه علمي ارواپوهنیز فلسفي او هنري موضوعات راوخلي د دې اړتیا او هغه هم په داسې سوچ سره په داسې فکری کرخ سره سي هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچول او راتاویږي چې هغه هیومنیزم اساسي هیومنیزمي نو موږ دغه نوم په اوریدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکری کرخ خلک دي
او خلیل صاحب چې دا د بار نه خبره شوی ولی د افغانستان نه خبرېږي دا د بار نه د ذلت اس خبره کړو وجه یې څه ده
افغانستان کې دغه ورستی تحولات راغله دغه د جمهوریت حکومت لاړ او بیت طالبان راغله نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته د کوم قانون لاندې منکارو کو اول خدای قانون نشته تل چې کارو کې او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره الته ځای نشته نو الته تنسه کوله دا خبره خبرې کې او دا خبرې و کې نو په دې اساس باندې زم بل درې ملت دا و چې زم زیات ملګری هغه بهر وتل نو هغه لپاره مونږ دا وره دا مجله په بهر کې پس لږ ځنډه خو خبره وکړه او په هماغه کیفیت باندې په هماغه کوالټي باندې موږ خبره کړله چې موږ وای دغه دوام وکړي دغه د انسان مجله دوام وکړي او دا اوس په یو بنسټ بدل شوی د پخوا مجله اوس په کې نور ځنې کارونه کوو مثلا اول مجله سیدا دا خو مجله وا بیا مجله نورستا سیدا منګ زنی نور پروژه مخته یول مثلا زنی نور د خزو غک پونم باندې یو برنامه وا هغه منګ غکل مخته ولا او کی کابل کیو نو دا په یو بنسټ بدل سه ون سټیټ باندې بدل سه بیا د انسان ټاکس پونم باندې یو د باسونو لکه د سه ډیسکورس غونته به مون جوړو خلک براتل ارکس لیکوالانو دا دانشوران براتل البته په مختلفو تاریخ باندې فلسفه باندې په اسلامیاتو باندې پاکی دیو په دې مسایل به باسونو کول بل د معرفتي نوښت قانون باندې یو بل نوښت واغه بل برنامه و چې معرفتي نوښت ورته ویل چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په اړه کې لیکچرونه یو لیکچرونه لري واغه پیل کړو بیا یو بل خوا کې د دې یو زمیمه یو بل فعالیت د چاغه رسنیس فعالیت او چاغه افغانیا په نوم باندې یو خبری څنګه و د دې تر څنګ موږ د مجرو اکیډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړی و چې د مجرو ټول کتابونه مو راوخسته د سید بهاودین مجرو چاغه ډیر مشهور علماء افغان د غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې و نو هغه کتابونه موږ ټول راټول کړل ټول آنلاین هم دا اوس هم پیدا کیږي خلک کولی شي په اسانۍ ډاونلوډ کړي او داسې کتابونه مو چاپ کړل ځینې کتابونه مو چاپ کړل او دغسې نور فعالیتونه
تاسو دا مجله چې دې ځل د بار نه چاپ کړی او تاسو وویل چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوري حکومت نسکور شو دغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي دغې انسان مجله یا د بنسټ سره تړلي خلک نو دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځای اصول خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي نو موږ ویژول پروګرام لرو څه ورته وایي دا پروګرام لرو خپلو کې سره میټینګونه کوو غونډې کوو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیدي دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو او موږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي او بل اخره مو لومړنۍ مجله دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل سي هغه کې د غټولو نوې ټکنالوژي او د غنوي مسایل سي د غټولو نو استفاده پکې کړی ده
او خلیل سے کوم موضوعاتو په دې ورستۍ غنه کې تاسو باسونه کړی دي لیکنې پیښې بي دي
په دې غنه کې موضوع د ژبه دغه ژبه باندې خبرې سوي دي د ژبه فلسفي ارز باندې خبرې سوي دي تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډیره مهمه ده په سیاست کې په فلسفه کې په ټولنه کې کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي ار سټیټ د سټیټ ځنی عناصر ځنی اجزا ولري چې هغه کې زمکه راځي جغرافیه راځي خلک راځي بیا غلطه خلکو باندې یو دولت دی هغه دولت بیا یو ژبه لري نو ژبه د دغه سه د دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړي نو د دغه تاریخي پس منظر تم کتنه سوي د فلسفي پس منظر تم کتنه سوي د ژبه هغه ټولنیز راست هم کتنه سوي دا او د کې د سوارلس مقالې راغلي ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغه سه د پونتونو استادانو چې اکثره د ژبه په برخه کې متخصصین دي د خلکو مقالې منګه خبرې کړې دي
او د دې د منصبنګ د تاسو څنګه ټاکي او به د دې موضوعاتو د انتخاب د په ستې طریقه باندې کوي
منګه دینه مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکو غنا لکه دا اوس منګه اعلان کړه دا چې راتلونکو غنا به په تاریخ باندې نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیست دي دا لري نو هغه خلکو ته مو اپیل کړه دا چې تاسو خپل مقاله مونږ ته راوسته په دغه ادرس باندې دغه رقم ته بیا ځنو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغه نو به مونږه مقاله وغوښتل نو په دغه سلسله کې کوم مقاله چې راغله بیا دا یو بورډ لرمنګ هغه بورډ کې ځنی استادان دي د پانتون استادان دي ځنی نور مهم دانشوران دي پوهان دي هغه خلک دا مقاله ټول ګوري له نظر تیری بیا کوم مقاله سي د هغه معیار باندې برابرۍ نو هغه د خبرېدو ته چمتو کیږي
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا درجه مکولو پښتنې به وس د استاوس لستون کې څوک دی ټارګټ ائیډنس چې کوم وي هغه څوک دی او آیا دوی کپ افغانستان کې دی نو به دوی ته تاسو څنګه رسیدي
دمنګ اکثره اډینس دا استادان دي پونتونو استادان دي د پونتونو محصلین دي او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري. یعنی زمونږ اډینس دا هغه خاص خلک دي، دا کې شک نشته عام خلک زیات نه دي، ځکه دا مفاهیم یو څه درانه دي. البته هم لوستون کې مستد په کې هغه څه علاقه لري کولای شي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویل ودی او دا هر چا لپاره ده.
د انسان مجلې لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان مرکه اوریدله. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه چې ما درته کړې ده وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع پاړه سونو ری خبرې کوي او لیکي موضوع د ویداسي الماره حیثیت لري چې لډول ډول سامان ډکوي. لفظونه د دې الماره چابيانې دي. وای په یاد لري لدی چابيانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماره کې دننه پروت سامان ستاسو وي، نه د بل چا. زنه دیبان په هر موضوع لیکل کوي. دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي. هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلی چې برسیره پراته وي او په منډه تختی. خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې که د صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لرې کړل شي نو د نوادراتو همیانۍ یې لاندې راوتلی او لاسته راتلی شي چې تر ټولو لاندې پرته ده. کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي، داوی مثال د دلاګول په شانته ده. دغه پاړه په غریزو سیمو کې یو کیسه مشهور ده. ویل کیږي چې د هغه د ودونو کول ډیر زیات شوق و. هغه په خپل ژوند کې 28 خزه کړې وي خو په اخر کې یو خزه هم ورسره نه و. خو د دې معنی دا هم نه ده چې ګینه د موضوع حیثیت ستاسو د قانوني میرمنې یا د یوازینی اولاد په شانته ده چې د خپل مور په اړه دا وکول شي چې دا زما یوازینی مور ده. یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده. د موضوع په اړه څوک دا ونه شي کولای چې ګینه دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس وروړلو حق نه لري. موضوع زما ضرور ده خو دروازې به ټولو ته پرانیستي وي. ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی دا. هغه یو دی بل ثویل د اجازه در لچا در کړی دا چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي. ته په دې خپوې دی چې دا زما موضوع ده. د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زلرم. دا خو تاسو ما په حق ډاکا چولې ده. هغه لومړی ادیب دا خبره دومره په قهرېدل انداز کې کولې چې تا به ویل چاتر محبوبه تختولې ده. خو هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ، هغه ځواب یوازې یو غرنۍ کس ورکول شي. هغه ورته ویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې توره یې تیره او آبدار وي. د پیغام وړونکي هر کس د ناوې مالک نشي جوړېدی. میړه بس هغه وي چې له ناوې سره یې واده کړی وي. نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت دی چا چې پرې تر ټولو ښه لیکل کړی وي. یقینا په یو موضوع ګڼ لیکوالان له یو بل نه په بشپړې آزادۍ لیکل کولی شي. په ادبي نړۍ کې د جرګو رواج نشته. دلته هر لیکوال خپل پټې لري، خپله ټوټه ځمکه ولو که ډېره کمه هم وي. خو زه کله یوې مودې د هغه پټي خوا ته نه ورځم نو چاته دا نه شم ویلی چې ته هم پکې قدم مږده. تاسو به زما د پټي څوکیدارۍ لپاره تړلې سپی وینئ او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار. دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټی چیرته دی او پوله به څنګه ټاکل کیږي. زما پټی نه د هغه غره په سیر دی چې د چا شخصي ملکیت وي او نه هم د جومات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چا ته پکې د قدم خودو اجازه نه وي. یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ. یو ویناوال ویل داغستانی ادیبان د نورو ملکونو نورو قانونو پاړه ولې لیکل وکړي؟ د هسپانیې پاړه باید د هسپانیې، د جاپان پاړه د جاپان، او د نورو سیمو پاړه د هغو سیمو لیکوال باید لیکل وکړي. فکر وکړئ، یوې مرغۍ په یوه بڼ کې ځاله جوړه کړې ده، نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي؟ آیا که په یوه داسې دره کې چې ځمکه یې خپله زرخیزه وي، دا به ګینې مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزې سیمې نه خاوره ویوړل شي؟ آیا که تاسو د وازده لرونکي ګډ کباب جوړوئ، نو دا ګینې ضروري ده چې په غوښه یې کوچ ومږئ؟ د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ، هغه د کوم بل جمهوریت نه راغلی و. هغه وویل که مرغۍ د اوسېدو لپاره ځاله لري، نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري، خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي، او کله چې باران ورېږي نو ټولې ونې لمدوي. د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټولې ونې تالنده په غریزو سیمو هم پړقېږي، او په ژورو کندو هم. د کوم لرې هیواد نه په اخیستو وریژو هم ښه پولاو پخېدای شي. زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلی یم. زه یوازې تاسو ته د مبارکۍ درکولو لپاره دلته راغلی وم. اوس تاسو له غرونو او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو سړو او باوقاره مېرمنو لپاره هم قدر پیدا شوی دی. که زه ستاسو خلکو په اړه څه لیکم، نو زما د وطن خلک به زما نه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ، نو د دې به هم څه تاوان نه وي. د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینه چې په زړه کې سر پورته کوي، نو له چا نه ګینې اجازه اخلي؟ دا غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. دا هغه میلمه خبرې د غشو په شان ای غنی غوي. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېدم، خو ځینو پوښتنو سره راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بروي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یوځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وخت کې دی له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادې د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وخکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویانده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساسکي، د اوښکو دوه ساسکي وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې، معمولی قطرې. تنها تنها سسیږي، بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو، خو کله چې دواړه یو ځای شي لکه آسماني برېښنا چې وپړقېږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.